السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د ورستیو مازیګرانه یو خبری مجله د خبرې دوه وخت سو د خبری مجله ډیر شته خېده د سر راپور مدد چې د افغانستان مشرانو جرګې په ځینو سیمو کې دروانو نه امنیو لکبله پر امنیتی اورګانونو انتقادونه وکړل پیل په خبرونو کوو له اجمل ان څخه یوري
د افغانستان د ملي شورا غړې کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل د دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړي د پاکستان په سواد دره کې یو سیمه ایز سیاسي مشر وشل شوی دی او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وی جاپان او د امریکا متحده ایالات په شمالي کوریا پرې نګدي چې اتمي وسلې ولري د افغانستان د ملي شورا غړي کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ د دې کمیټې رئیس محمد عبدانه نزدای رډیو ته ویل دا قانون به تر راتلونکو دوه ورځو پورې ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي
کاملا با توافق قانون نهایی شد جهت توشیح
در خدمت دوی قانون په توافق سره نهایی شو او د توشیح لپاره به ولسمشر ته واستول شي د غراوی او په کمیټې باندې مشانو جرګې او اختلاف درلود خو پر دې غړي کمیټې کې پر موافقه وشوه د ولسی جرګې او مشانو جرګې غړي کمیټې هم داس پریکړه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې دوه بهرنیان ونه وسی د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې یو ځل بیا د کرنې وزارت نو وغوښتل چې د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره مځکه ورکړي د اساده ادارې رئیس وفی الله افتخار نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې وسته صنعت د پراختیا په مخ کې تر ټولو لوی خنډ د صنعتي پارکونو لپاره د مځکې نشتوالی دی
مانع بزرگ در رشد سرمایه گذاری تا جایی که برای ما
خغل افتخار وای د پنګونې په مخ کې وستر ټولو لوی خند د معیاري صنعتي پارکونو نشټواله دی او د کرنې وزارت زموږ وختنه داده چې زر تر زره د صنعتي پارکونو لپاره د ایسا ادارې تمځکه ورکړي خو هم د ایسا ادارې ویلي و چې د څو صنعتي پارکونو جوړول په پام کې لري خو مځکه ورسره نشته د تر اوسه د کرنې وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي او د مالی وزارت وای خپل شلتنه کارکونکو د جنیوا په پانتون کې د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د ماسترۍ زده کړې تاسو ته د وزارت وایند وحید الله توحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه پروګرام د مالی وزارت په مالی لګښت او د جنیوا پانتون په همکارۍ عملي کیږي توحیدی وای دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې د لوړو زده کړو لپاره یو وزارت لخوا وړ کسان له یوې کلکې ازموینې وروسته انتخاب شول ښاغلي توحیدی زیاته کړې چې دا کسان په څلورو دورو کې خپلې زده کړې په دوبۍ جاپان جنبا او افغانستان کې بشپړې او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې نن په کابل کې 15 نوي جوړ شوي ښوونځي پرانستل او د دوو ښوونځیو د جوړیدو کاري پایل کړ د پوهنې وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویل شوي په جوړ شوو ښوونځیو کې په جوړ شوو ښوونځیو 50 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په دوو نوو ښوونځیو به 30 میلیونه افغانۍ ولګي د پاکستان په سواد دره کې یو سیمه ایز سیاسي مشر د سړک د غاړې د ماین په 14 کې وشل شوې نن په دې 14 کې د نننۍ 14 د پاکستان د میډي ولسمنیټې له پارلماني انتخاباتو مخکې روان تو تریخوالي پترس کې ورسته او تازه پیښه د پولیس وایي مکرم شاه منګور ته پر لار هغه محل وشل شو کله چې سپرلې موټر ته نږدې به می 14 وشوه مکرم شاه د عوامي نېشنل ګوند غړی و په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین د دې پیښې په اړه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
لیبرل قوت یو هغه مونږه مطلب دی چې د دې الیکشن کمپین نو خپل غواړي چونکه تر اوسه الیکشن پوسپون نشو دا ارمانی پوره نشو اوس غواړي چې مطلب د خپل خوخي چې ته کم سافت کارنر لري چې هغه پټه په دغه کې راشي پارلیمنت کې او تر اوسه چې د ټوپک په زور هغه متوازی حکومت قائم نکو نو د قانون ساز ادارې چې کوم لري په قبضه کې شنو بیا به قانون د لاندې چې کوم نه دشتګردي دوی کوي
او امین اشتلګون یو لاغه درې سکولر ګوندونو څخه ده چې طالبانو غواخ کړی د انتخاباتي مبارزو پر مهال به پری بریدونه وکړي د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وایي جاپان او د امریکا متحده ایالات شمالي کوریا ته د دې اجازه ورنکړي چې اتمي وسلې ولري فومیو کیشیدا د څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره تر لیدنې وروسته په ټوکیو کې کولې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د امریکا متحده ایالات پوره ژمن دي چې د جاپان ساتنه وکړي جاپان د آسیا یو شمېر هیوادونو ته د جان کیری دغه سفر وروسته پړاو دی چې هدف یې د شمالي کوریا د اتمي پروګرام د مهار کول لپاره د ملاتړ خپلول دي کله چې د فبرورۍ په میاشت کې شمالي کوریا دریم اتمي ازموینه وکړه او ملګرو ملتونو پرې بندیزونه نور هم سخت کړل نو د هیواد لونیو رئیس د امریکا پر متحده ایالاتو جنوبي کوریا جاپان د بریدو نغوخونه پایل کړي جاپان د توکیو شاوخوا د امریکا لخوا جوړ شوی د توغندوی دفاعي سیستمونه فعال کړي سو د شمالي کوریا د احتمالي برید پوړاندې چمتو ووسی په سوریه کې فعالان وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پر یو خرګوټي د حکومت د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. د هوایي برید پرون د عدلی ولایت په سراقیب سیمه کې وشو. په هغه ویډیو کې چې په انټرنیټ کې خپره شوي، لوخړې او دغه راز لټپیانو سره د مرستې لپاره په موټرو او موټرسایکلونو سپاره خلک د تګ راتګ په حال کې لیدل کیږي. د بلجیم په شمال کې د انټورپن په ښار ته نږدې د بس ټکر په یو پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د روسیې د سیاحت فدرالي ادارې روس توریزم یوې ویاندې تایید کړې چې په بس کې د روسیې له ولګوګراد څخه د ښوونځي ماشومان سپاره و. نوموړي ویلي چې د ټکر پر مهال په دې بس کې 1.5 ماشومان او اتلویان سپاره و. روسي رسنیو د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یوه روسۍ ښځه هم شامله ده. د پیښې د نورو قربانیانو هویت لا په رسمي ډول نه دی تایید شوی. او د وینزویلا خلک نن د پخانی ولسمشر هوګو چاویز د ځایناستي د انتخاب لپاره رای ورکوي. چاویز په مارچ میاشت کې د سرطان د ناروغۍ له کبله له 2 کلن رنځ وروسته مړ شو. دا وو خبر.
او دا هم د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجلې د راپورونو برخه. مشرانو جرګې په ځینو سیمو کې د روانو ناامنیو له کبله پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکړل. خو د کورنیو چارو وزارت د مشرانو د دې انتقاد په اړه څه وایي؟
مشرانو ته دا پکار ده چې هغوی دې د خپل امنیتي ځواکونو بلجني وکړي، هغوی دې حمایت وکړي او انتقاد یې پرېږدي. انتقاد وخت نه دی.
په کابل کې د شیرپور اوسیدونکو پر ښاروال د اعتراض لپاره مظاهره وکړه.
غږ موږ د خپل ملت ته ورسو چې دا ملت قضاوت وکړي او ښاروال په دې باندې راضي کړي. شراز موږ ته عملا کار شروع.
خبرلن شکایت کوي چې د غزنی د پرونی مراسمو د راپور جوړولو ته امکانات نه ورته برابر سوي. دیرن ولسمشر دریو افریقایي هیوادونو ته سفر کوي. په چین کې د مرغان والګي 2 کسان مړه کړي. تر شپږنی مبجو پرې نور مسایل هم څیړو. مشرانو جرګې په ځینو سیمو کې د روانو ناامنیو له کبله پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکړل. ځینې سناتوران وایي چې د پسرلي په راتګ سره په سیمو کې د وسلولو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د یو شمیر سناتورانو په اند د پاکستان د استخباراتو او طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د روښانه دریځ نه ښودل د دې لامل کېږي څو وسلول مخالفین لا ډېر تقویه شي. دوی وایي افغان حکومت او نړیوال ځواکونه په تیرو 10 کلونو کې په دې نه دي توانېدلي څو په سمه توګه د هیواد امنیت ټینګ کړي. دوه تنه سناتوران هدایت الله رهایی او بلقیس روشن وایي په افغانستان کې د امنیت راوستل د پاکستان د استخباراتو پر رضایت پورې تړلی.
افغانستان کې تر هغه امنیت نشی راتلی سوچ افغان حکومت د پاکستان استخبارات راضی نه کړي. طالبان او القاعده د پاکستان د لاسل دي. سوچ د دوی منبع چې پاکستان د راضی نشي په هیڅ صورت په افغانستان کې امنیت نشی راتلی.
دا سینه کېږي چې دښمن ته هر ورځ امتیاز ورکړو څو هغوی رحم کړو. او دا سی باید ونه وای چې هغوی پیوړی کیږي. هغوی نه پیوړی کیږي بلکې زموږ د اداراتو د بی کفایتۍ لامل پیوړی شوې دي. د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په غونډه کې تر ډیره په هیواد کې د امنیتي ستونزو او د دې ستونزو د مخنیوي په هکله خبرې وشوې. ډیر شمیر سناتورانو په یو شمیر نامه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د پسرلنیو حملو د ډیرېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه او له امنیتي ارګانونو یې وغوښتل څو په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. سناتورانو له اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ارګانونو مسؤلین د دې جرګې دفاعي کمیسیون ته د ځواب ورکولو لپاره ور وغواړي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې وسلوال مخالفین د سیمه هیوادونو د استخباراتو مرسته له ځان سره لري، خو بیا هم د افغان امنیتي ارګانونو په وړاندې ناکام دي.
کوم ارقام او کوم امار پر اساس باندې وایي چې امنیت سیویل چیرې مثلا ډېر سخت دی او دا نشو منلی چې ګواکي امنیتي ځواکونه دي کمزوري او حملې دي زیات شوي. طالبان هم دومره اوس توانایي نه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. دوی پخوا هم شکست خوړلی دي او اوس به هم دوی د ډېر یو جدي برخورد د افغان امنیتي ځواکونو سره به مخامخ شي. زه دا اطمینان کاملا ورکولی شم چې مونږ هره ورځ نور هم تقویه کېږو. مشرانو ته دا پکار ده چې هغوی دي د خپل امنیتي ځواکونو بلجني وکړي، هغوی دي حمایت وکړي او انتقاد یې پرېږدي. انتقاد وخت نه دی. دا وخت دی تر څو دوی انګېزه واخلي د خپل سیاسونو لخوا تر څو هر هغه دښمن
سره له دې چې افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو لسو کلونو کې هیواد ته د امنیت راوستلو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخیستی، خو لا هم خلک تل په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله په حکومت انتقادونه کوي. د امنیتي ستونزو په حق لایوه تازه اندېښنه دا ده چې ځینې چارواکي تاییدوي په ازبکستان کې د اسلامي غورځنګ هم د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې خپل تخریبي فعالیتونه ډېر کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکي په دې اندې چې که تر 2014 میلادي کاله پورې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي نه شي، نو ښایي افغانستان کې یو ځل بیا کورنۍ جګړې پیل شي.
د مشرانو جرګې له انتقادونو ورزو د خبریالانو انتقادونو ته نه یا د آزادو رسنیو ملاتړې اداره وي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د نومونې په مراسمو کې رسنیو ته اسانتیاوې نه وي برابرې کړې. دغه اداره وي مسؤلونو له ملي ټلویزیون پرته نورو رسنیو ته اجازه ور نه کړه چې د مراسمو تالار ته ننوځي، ځکه نو د مراسمو راپورونه په ښه توګه خپره نه سول. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې چارواکي وایي دا چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ونه توانید چې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه د غزنی د معرفي کولو مراسم په ښه توګه خپاره کړي، خلک او د خلکو استازي باید د دغه نیمګړتیاو پوښتنه وکړي. د دې ادارې د رسنیو د سار مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو مراسمو کې د آزادو رسنیو د خبریالانو پر ګډون بندیز لګول د دې سبب شول چې د غزنی مراسم په پراخه توګه خپاره نشي.
تلویزیون ملی که تحت اثر وزیر اطلاعات فرهنگ است و دیروز وزیر اطلاعات فرهنگ شخصا در این مراسم حضور داشت.
ملی تلویزیون چې د اطلاعات او فرهنگ وزیر تر اثر لاندې دی او دی وزیر په دې مراسمو کې حضور درلود، دا توانایي درلود چې دا پروګرام په پراخه توګه خپور کړي، خو د ملی تلویزیون او د دې وزارت د کاري نیمګړتیاو له امله ډېرې رسنۍ ونه توانېدلې چې د دې مراسمو رپورټونه په ښه توګه خپاره کړي.
سربیره پر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه او صفما یا د آسیا د جنوب د آزادو رسنیو ټولنه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې تصمیم انتقاد کوي او د قانون خلاف یې بولي. غزنی د شنبه په ورځ د آیسیسکو یا د اسلامي هیوادونو د فرهنګي او علمي همکاریو د سازمان لخوا د 2014 کال لپاره د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې په مجموع کې څه باندې 3000 خلک د غزنی په مرکز کې د دې مراسمو شاهدان وو. بلخوا په هیواد کې فعال او اکثر رسنیو غوښتل چې دا مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړي، خو دا ټول مراسم یوازې د یو ټلویزیون لخوا خپاره شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې 15 رسنیو ته اجازه ورکړل شوې وه چې دا مراسم خپاره کړي، خو راپورونه دا هم وایي چې دې 15 رسنیو ته هم اجازه ورنکړل شوه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین وایي چې په دې مراسمو کې د رسنیو له ګډون کولو سره هیڅ ډول مخالفت نه و.
تلویزیون ملی بنا به مشکلاتی که داشت تخنیکی گفت ما نمیتونیم، اما یک قسمت دیگه که مثلا نامنگار ای چرا نباشه ای ده مطلع ندارم.
ملی تلویزیون ده هاگو تخنیکی یا غیر تخنیکی ستونزو لعمل چی لریلی وی ویل چی موگ نشو کوله، خدا چی ده خبریال ده وی او یادی نوی لدی خبر نیم، خدا ویلشم چی گنگونه دیر و او ممکن مستحق خلق به هم نوی توانی دلی چی ده مراسمو که گرون وکری.
ده اطلاعات و فرهنگ وزارت وی لکابو دوو کالو راهیسی دا تصمیم نیول شوه و چه دا ورځ به په خاصو مراسمو ون منزل شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کابل د شیرپور سیمې یو شمیر اوسیدونکو نن د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه. دوی له کابل شاروالۍ څخه شکایت کوي چې نه دوی ته د نوې آبادۍ نقشه جوړه کړې او نه هم دوی خپلو کورونو جوړولو ته پرېږدي. دا هغه سیمه ده چې څو کاله مخکې له ډېرو برخو ځایي خلک وایستل سول او د هغه وخت وزیرانو او نورو چارواکو ورباندې خپلې دنګې ودانۍ جوړې کړې. رحمت الله افغان او نور معلومات.
مظاهره کوونکو ویل چې لسګونه کلونه کیږي چې په همدې ځای کې اوسیږي او د اوسیدنې قانوني اسناد هم لري. دوی چې شمیر یې په لسګونو تنو ته رسېده د یک شنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او ویل یې چې له ښاروالۍ سره یې په ګډه په سیمه کې د ښاري پلان سره سمه نقشه جوړه کړې، خو نه ښاروالۍ له خپل لوري اجراءات کوي او نه هم دوی کار ته پرېږدي.
نو محمد ڈاکٹر احمد است ما باشنده ته په شیرپور اسم و
زمانم ډاکټر حمید دی د شیرپور غونډې اوسیدونکی يم او د ملي اردو افسر هم يم. دولت ازمو چاکرا کړی ولسمشر د چارو ادارې شاروالۍ سترې محکمې عدلیه او قضایي ارګانونو د خلکو په ګټه مجسمات لرو او شاروال سه په روسي کې بیغوري کوي حشروي کوي او ازمو حق نه راکوي.
مظاهره کوونکو ویل چې په شیرپور کې خروالی ورسره په شیرپور سیمه کې د 116 کورونو د جوړولو پریکړه کړې چې هر کور به په 2.5 کې جوړیږي. هغوی ګواښ وکړ کچېرې خروالی کارته پرې نږدي نو په خپله به لاس په کار شي. په دې اړه مو کوښښ وکړ چې د کابل خروالی نظر واخلو خو په نظر اخیستلو یې بریالي نه شو. څو کاله وړاندې د وزیرانو په شورا کې فیصله وشوه چې د کابل د ښار په زړه کې د شیرپور په سیمه کې د ښاروالۍ نوې نقشه تطبیق کړي. اوس د شیرپور په سیمه کې د چارواکو دنګې ودانۍ ولاړې دي خو تر څنګ یې ځینې پخواني خټین کورونه هم لا پاتې دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې صنعتي پارکونو ته د ځمکې نشتوالی د پانګونې په مخ کې یوه لویه ستونزه ده. د ایسا اداره وایي چې له کرنې وزارت څخه یې په وار وار څو صنعتي پارکونو ته ځمکه غوښتې خو تر اوسه یې نه ده ورکړې. جزئیات د احمد زبیجمن په رپورټ کې.
د ځمکې نشټوالی هغه ستونزه ده چې افغان صنعتکارانو په اړه تل شکایتونه کړي دي. خو د ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې له بیا بیا غوښتنې سره سره د کرنې وزارت د صنعتي پارکونو د جوړېدو لپاره تر اوسه دوی ته ځمکه نه ده ورکړې. د ایسا د ادارې رئیس وفی الله افتخار د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د پانګونې د پراختیا په مخ کې تر ټولو لویه ستونزه د ځمکې نشټوالی دی. ښاغلي افتخار ویل په څو ځایونو کې له کرنې وزارت ځمکه غوښتې خو دې ادارې ته نه ده ورکړل شوې. دی وایي موږ د نویو صنعتي پارکونو په انتظار یو. یوه ژمنه همدا وه چې نوي صنعتي پارکونه به جوړیږي. موږ څو ځایونه د کرنې وزارت ښودلي دي چې باید تصفیه یې کړي او ملکیت یې د ایسا ادارې ته ورکړي تر څو موږ وکولی شو چې پر هغو صنعتي پارکونه جوړ کړو. خو له بده مرغه تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی او موږ هیله من یو چې د کرنې محترم وزارت ژر تر ژره د صنعتي پارکونو جوړولو لپاره د غزمه کې د ایسا ادارې ته ورکړي. د ایسا اداره وایي یوازې د کابل په کمرو سیمه کې له کرنې وزارت د یو نوي صنعتي پارک لپاره 3000 جربه ځمکه غوښتې. د ایسا چارواکو دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هرات کې د صنایعو د جوړ شوي نندارتون په اړه په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې وکړې. بلخوا د کرنې او مالداري وزارت وایي د صنعتي کارګوټو لپاره د ځمکو ورکول یوه دوامداره پروسه ده چې په دې برخه کې ځینې لاسته راوړنې هم لري. د کرنې او مالداري وزارت بیان مجید قرار ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د انتقال پروسه په ځینو ځایونو کې له دې امله له ستونزو سره مخ کېږي چې په هغې ځمکې اداوې موجودې وي او یا هم غصب شوي وي. خو ښاغلي قرار وویل په یو شمېر ولایتونو کې د صنعتي پارکونو لپاره ځمکه بېله شوې ده.
فاریاب، ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې مجموعا 5400 جریبه ځمکه د صنعتي ښارګوټو لپاره انتقال شوې ده. په نورو ولایتونو کې په ځینو ولایتونو کې کار جریان لري. مثلا په بلخ کې موږ د 928 جریبه ځمکې د انتقال پروسه هم اوس روانه ده. په کندهار کې د 15 جریبه ځمکې او په ننګرهار کې د ساسایي په دښته کې تقریبا 20 جریبه ځمکې د انتقال پروسه هم اوس روانه ده.
د ایسا اداره په داس حال کې شکایت کوي چې د صنعتي پارکونو لپاره ځمکه نه لري چې د افغانستان په هر ولایت کې له استفادې وړ ځمکو ګټه نه پورته کیږي. بلخوا د کابل په شمول په اکثر ولایتونو کې ځینې دولتي او شخصي ځمکې د زورورو کسانو لخوا غصب شوي او شخصي ګټې ترې اخیستل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په انډونیزیا کې د هغې بیړۍ په اړه څېړنې پیل کړي چې د شنبې په ورځ اوبو ډوبه کړه. راپورونه وایي په دې کښتۍ کې چې له انډونیزیا څخه استرالیا ته روانه وه 2 تنه سپاره وه چې ځینې افغانان وه. د انډونیزیا چارواکو ویلي 14 تنه مسافر ژغورل سوي چې ټول افغانان دي خو معلومه نه ده چې په کښتۍ کې سپاره نور کسان د کومو هیوادونو دي. معصوم میوند له کابله رپورټ لري.
که څه هم د اندونیزیا چارواکو ویلي چې د ډوبې سوي بیړۍ 14 تنه ژغورل سوي مسافر افغانان دي خو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه معلومات نه لري او څېړنې یې پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسزی د یک شمېر پورس په کابل کې د اندونیزیا چارواکو له خولې وویل چې د کښتۍ 14 تنه مسافر مړه سوي او تابعیت نه دي معلوم. ښاغلی موسزی وایي په جاکارتا کې افغان سفارت له نږدې دغه موضوع څېړي.
د اندونیزیا ساحل ته نږدې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده چې په هغه کې د ابتدایي معلومات په اساس باندې چې موږ سفارت په جاکارتا کې د اندونیزیایي چارواکو نه او خاصتا د اندونیزیا د نجات له ادارې څخه ترلاسه کړي دي. 14 مړي ترلاسه شوي دي، ولې تر اوسه پورې د هغو هویت نه ده تثبیت شوی چې دوی د کوم هیواد دي. ولې زموږ سفارت په جاکارتا کې د اندونیزیایي چارواکو سره په دایمي تماس کې ده او دا موضوع په ډېر جدیت باندې تعقیبوي.
د اندونیزیا چارواکو ویلي دغه بیړۍ د شنبې په ورځ له اندونیزیا څخه استرالیا ته روانه وه چې د دې هیواد په سواحلي سیمو کې ډوبه سوه. د دوی په خبره په دې بیړۍ کې 2 اویا تنه سپاره وه چې 14 تنه ژغورل سوي او ټول افغانان دي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د ایران په کرمان ولایت کې د تیرې اونۍ په ټرافیکي پیښه کې د 45 مړو سوو افغانانو جسدونه هم خپلوانو ته سپارل سوي او افغانستان ته راوړل کیږي. دا لومړی وار نه دی چې په اندونیزیا کې د مسافرو کښتۍ ډوبېږي، بلکې تر دې پخوا هم د اندونیزیا ترڅنګ په یونان کې کښتۍ ډوبې سوي چې لسکون افغانان پکښې مړه سوي دي. راپورونه وایي دغه افغانان کوشش کوي د دغو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي، خو تر خپل منزله نه رسیږي. په افغانستان کې بیکاري، ناامني او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې افغانان له خپل هیواد څخه مسافرۍ ته مجبوروي.
ګارډین ورځپاڼې د برتانوي عکاس او خبریال ګیلیز ډیولی په اړه چې د جګړې د قربانیانو او ټپیانو تصویرونه او راپورونه برابروي یو مطلب خپور کړی دی. ګیلیز ډیولی چې په افغانستان کې یوې 14 ترې د بدن درې غړي اخیستي، د محل سوریه ته مخه کړې او د دې هیواد د جګړه ځپلو کړونه په اخیستل سوو تصویرونو کې نړۍ ته پټاګه کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
ګلیس ډیولی په 2011 کال کې په افغانستان کې پر یو ښخ شوي ماین برابر شو چې په نتیجه کې د خپل بدن درې غړي له لاسه ورکړل. نوموړي په دې وروستیو کې په کابل کې د هغو ټپیانو تصویرونه برابرول چې په دې هیواد کې د جګړو پر مهال لاس او یا پښې قطع شوي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ګلیس ډیولی اوس په اردن کې د سوریې د روانې جګړې د ټپیانو د کړاوونو د کتلو او په تصویرونو کې د هغوی د حالت د څرګندولو لپاره دغه هیواد ته مخه کړې ده. خاغره ډیولی چې د هانډیکپ په نامه غیر دولتي نړیوال خیریه سازمان ته کار کوي، په اردن کې د سوریې د کډوالو ذاتاری کم ته ورغلې او دغه تل نورو جګړو زپلو ترڅنګ لوي چلیر شکلن انجلۍ لبنان سره چې پملا کې په مرمۍ د لګیدول عمل ټپي شوی کتنه کړې ده. د ګارډین ورځپاڼې په وینا ډیولی هغه مهال ټکانو خوړ چې ورته ویل شول د لبنان په خي کار نه کوي او د پوهنتون د پخواني محصله اوس لا ګرځېدو محرومه شوې ده. ګلیس ډیولی ګارډین ورځپاڼې ته د لبنان د ټپي کېدو کیسه داسې کړې ده. لبنان د دمشق په پوهنتون کې محصله وه، هغې په بس کې سفر کاوه چې د سوریې پوسټ پرې ډزې وکړې. په بس کې ناست ټول کسان وشل شول او لبنان په ملا کې په مرمۍ ولګېده. له ټپي کېدو 3 ساعته وروسته لبنان روغتون ته ورسول شوه، خو ډاکټرانو ونه توانېدل چې د هغې درملنه وکړي او له همدې امله دا نجلۍ په قاچاقي ډول له سوریې څخه ګاونډي اردن ته یوړل شوه. په اردن کې ډاکټرانو لبنان ته وویل چې هغه له دې وروسته له ګرځېدو پاتې ده، ځکه پښې فعالیت نه کوي. ګارډین ورځپاڼه د سوریې د جګړې د قربانیانو او زپل شو په ډلې کې په سوریه کې دننه د ټپیانو لپاره وړیا روغتیایي اسانتیاوې موجود دي، خو کوم کسان په ځانګړي ډول په جګړو کې ټپي شوي چې له دې هیواد څخه اردن ته کډوال شوي، د هغوی ستونزې ډېرې پیچلې دي.
د آزادي رادیو خبری مجله اوري.
اونی وروسته به د افغانستان په ختیځ کې شاوخوا 300 ماشومان واکسین سي. د افغانستان په ختیځ کې روغتیایي چارواکي وایي چې تیر کال په دې حوزه کې د ماشومانو د ګزان یا فلج شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې، خو سږ کال تر اوسه یوازې یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت شوې ده. جزئیات له روح الله انوري څخه اوري.
په ختیځ ولایتونو کې د کتلوي معافیت مسول ډاکټر اسلام رسولي ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په ټول هیواد کې د ګوزن ټولې شپږ مثبتې پیښې وې، خو د پاکستان قبایلي سیمو کې بیا 50 پیښې وې.
په تیر کال کې شپږ کیس په ټول افغانستان کې وو، یو په لالپور کې وو، یو په چین کې وو او څلور په کونړ کې وو. پر زموږ سرحدي سیمه د پاکستان په خاوره کې 50 کیس وو.
ډاکټر رسولي وایي سږ کال یوازې په ټول افغانستان کې د فلج یو مثبت پیخه موندل شوی چې اصلي تړاوی په پاکستان کې د شته ویروس سره خودل شوی دی.
په 2013 کال کې په لالپور ولسوالۍ کې یو کیس و چې هغه په مچ میګای کمز کې چمنتی سنز ډیر زیات دي او دغه وایرس لنک یا ارتباط ټول د پاکستان د وایرس سره. په 2013 کال کې صرف موږ یو کیس په ټول افغانستان کې لرو.
هغه ویل فلج ولا علاج ناروغي ده چې که چیرته کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ژوند هم تر پایه به د کور او ټولنې د وګو بار وي. نو ټولو خلکو ته پکار دي چې له 15 کالو د کم عمر لرونکو کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي او خپل ماشومان له دایمي فلسخه وژغوري. د پولیو ضد واکسینو ترسره کوونکي وایي نږدې یوه اونۍ وروسته به په ټول هیواد کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کړي چې یوازې په ختیځه سیمه کې به شاوخوا 8 لک ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو 2 څاڅکي ورکړي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر ژر له آزادي راډیو
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد دریو افریقایي هیوادونو بنین، غانا او نایجیر ته سفر کوي. نایجیر په نړۍ کې د ایرانیمو تر ټولو لویو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د فرانسې خبری آژانس په حواله نور معلومات د فرا هیواد پر رپورټ کې.
ښاغلی احمدی نژاد به د دریو واړو افریقایي هیوادونو له مشرانو سره کتنه وکړي، سیاسي او اقتصادي تړونونه به لاسلیک کړي. د بنین د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبری آژانس وویل احمد نژاد به یو رسمي سفر د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ د مشر په توګه چې ایران یې اوس دورې مشري پر غاړه لري نن دې هیواد ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه د تعلیم، د کرهنیزو چارو پراختیا او په تیاره بیا د انرژي په اړه خبرې د غونډې په اجنډا کې شامل دي. احمد نژاد به د دوشنبه په ورځ د 2 ورځو لپاره نایجر ته ولاړ سي. په نایجر کې د ایران سفیر محمد نیکخوا وروسته له هغه چې د دې هیواد له جمهور رئیس سره وکتل خبریالانو ته وویل احمد نژاد به د یو لوی هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته راسي. دواړه هیوادونه به د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. نیکخوا نایجر ته د جمهور رئیس احمد نژاد سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو مهم پړاو وګاڼه او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو خلک به له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلي. که څه هم ښاغلی نیکخوا په دې اړه څه ونه ویل، خو نایجر په نړۍ کې د یورانیمو د تولید ستر هیواد دی او ایران له یوې اوږدې مودې راهیسې د خپل لانجمن اټومي پروګرام لپاره د یورانیمو د لاسته راوړلو په لټه کې دی. نایجر په دې وروستیو کې له فرانسې سره پر خپل تاریخي تړون انتقاد وکړ. د دې تړون له مخې فرانسه د خپلې اړتیا وړ زیات یورانیم د خپلې پخوانۍ مستعمرې نایجر څخه لاسته راوړي، خو نایجر له فرانسې څخه د یورانیمو یا کان څخه د ترلاسه شویو عوایدو عادلانه برخه غواړي. له دې وړاندې احمد نژاد په 4 دورو کې 1 افریقایي هیوادونو ته سفر کړی و. د افریقا ډیرو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر لګول شویو بندیزونو کې د تهران ملاتړ کړی دی. ایران د سه‌شنبه په ورځ د یورانیمو د تولید لپاره د نویو تاسیساتو او 2 کانونو څخه په داسې حال کې پرده پورته کړه چې یوازې 4 ورځې وړاندې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د 6 ځواکمنو هیوادونو خبرې یو ځل بیا بې نتیجې پای ته ورسېدې.
چینایي چارواکي د دې هیواد په مرکزي ولایت حنان کې د مرغانو د والګي له کبله د 2 تنو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په حواله په دې ولایت کې د مرغانو د والګي 1 تازه پیښې ثبت کړې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په چین کې د مرغانو د انفلونزا لومړی پیښه 2 اونۍ مخکې د دې هیواد په مرکزي ښار پیکینګ کې ثبت شوې وه او تر هغه وروسته په نورو ښارونو لکه شانګهای، ژینجیانګ، جیانګسو او انهوی کې هم تایید شوې. چینایي چارواکو ویلي چې له هغه راهیسې 80 تنه د مرغانو د انفلونزا په H1N9 ویروس اخته شوي او 14 تنه مړه شوي دي. پرون په پیکینګ کې یوه 1 کلنه ماشومه د مرغانو د انفلونزا د دغه ویروس له امله مړه شوه. د پیکینګ ښاروالۍ د روغتیا دفتر پر نوېل چې د دې نجلۍ مور او پلار چرګان خرڅول او د ماشومی د اچ و ان نه ویروس اخیستی و. د پیکینګ د ښاروالۍ د روغتیا د دفتر رئیس فانګ لاینګ پرون وویل فکر کوم چې موږ باید ورخطا نه سو. د چین له ختیځ او پیکینګ څخه د دې ویروس د خپرېدو په اړه زموږ څېړنو څرګنده کړې چې له یوه انسانه بل ته د اچ و ان نه ویروس د سرایت علایم لا نه دي لیدل شوي. کارپوهانو تر دې مخکې ویره څرګنده کړې وه چې که چیرې د مرغانو د انفلونزا د ویروس دا ډول له یوه انسانه بل ته د خپرېدو وړ وي نو وبا خپرولی سي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO تېره اونۍ ویلي چې تر اوسه له انسان څخه انسان ته د اچ و ان نه دغه ویروس د انتقال امکان نه دی لیدل شوی. د چین دولتي خبری اژانس سینهوا نن وویل چې په جینجیانګ کې څلور، په هانان کې دوه او په شانګهای کې درې تازه پیښې ثبت شوې دي. په یولو ستنو کې چې د مرغانو د انفلونزا له امله تر اوسه مړه شوي دي، ښځې او نارینه شامل دي او زیاتره یې د ډېر عمر خلکو. په چین کې د روغتیا مامورین وایي چې تر اوسه د دې ویروس د خپرېدو په اړه دقیق معلومات نشته، خو داسې څرګندېږي چې له مرغانو انسانانو ته خپرېږي. د ملګرو ملتونو د غذایي موادو او کرهنې اداره وایي چې د مرغانو د انفلونزا د ویروس دا ډول د مرغانو په وجود کې ډېر څرګند علایم نه لري، نو مخکې له مخکې د دې پیژندل او له منځه وړل ګران کار دی. چینایي چارواکي په 2008 کال کې تورن سول چې د مرغانو د انفلونزا د خپرېدو خبره یې پټه ساتلې وه، چې وروسته یې 800 تنه په ټوله نړۍ کې ووژل. چین ویلي چې په راتلونکو اوو میاشتو کې به د دې ویروس د له منځه وړلو لپاره واکسین جوړ کړي، خو امریکایي روغتیا پوهان وایي چې دا کار ډېر وخت غواړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
لدی سره شپږنی